تازه از او صحت من باشیم، از اونا میخوایم که ورزش کردن با دخترها.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختم کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 یا ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعده مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعال تمنا زریا پریانی د غذایی اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس په جرمني کې غذایی اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړي سره پروند جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسي ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځنګړی ترن کې روسي ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترن د مرمۍ زده او په بیلابلو دفاعي او پرمختللو امنیتی وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریځ د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2902 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورم اپار لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبه تل پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د اسیا جام په لار کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوب لري. پروند د غجان د لوب په لار کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوب د ورختونو په سبب څو واره وزندې دا او ان دوی مورازي ته وغځول شو چې بل اخره هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن د ومه ورځې په مخه د تورخم دروازه د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګری مالی زیان ډیر یادوي.
$1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوې دي او د منځ تللې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکی یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازي وایي
ماموریت گزارشګری ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای د کډوالو یو فعال مپختل.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوی دي.
او د مراکش په زلزلہ کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوه منیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په وړاندې هم واوریدل نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بند شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د دازو په تړه او پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره يرغل وکړي. خو طالبان دی او د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر غول چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصيله په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشمې پرز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دی وینا قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بي توپیر ډزو تورن کړل چې تیر اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خود طالبانو حکومت لدې پیښو وروسته وویل چې د دې ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غول چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو دزې د شګوندې توپ خلاف عمل بللې دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جنرال کوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استادو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استادو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه او د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دوړ غوړو ته پکې مرګ ژوبل ووښته بند ده. د بندر دوړ غوړو ته په سلګونو بارون کې موټر درول سیوي. سوداګرو ته په سلګونو $1,000 زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سیوي دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوه او سبزیجاتو لزګونه لاري چې پاکستان ته تللې وي د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنېستوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوه لکه کیلې او ام په سلګونو لاري بار چې افغانستان ته روانې وي هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوه خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستانی حکومت د استازو ترمنځ د یکشمې پورز خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومه پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیرو ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي؟
دا شپه ورځو کې تقریبا دغه خو ډیر سخت دی چې په دقیق ویل شي، مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځه تللي دي، یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي د بریج او ډیټینشن پر راغلي دي، او نور هغه مالونه چې خرابېږي نه ولاړ دي او توقف یې ته اغستل دي، هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلی راځي په تورخم کې تر لوړ کې پورې د کیلو موټرې ولاړې دي، په سرتېشه د عامو موټرې ولاړې دي، همدارنګه نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر په وتړي کنه؟ دا خو د سواد چې په هر وړ یا هر یو چیرته برډاز وسی یا نخته به وسی بیا به بارډر یا سرحد باندی. آیا پاکستانی سوداګر او مقامات سره په دې خبرې کړې چې دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره دا ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی، نو منګه د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد دی، پاغې کې تعهدات دي، پاغې کې ترانزیت دی، پاغې کې خپل منځي تجارت دی، پاغې کې ترانسپورت دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي، دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرای بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د د د د د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو، د ډبلیو ټی او یا د بینالمللي تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاګه کې هیڅ کله دا نشته دا چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی، یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 د فاره ټکه ټکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزلہ وشي او دلته امنیتی ستونزه پیدا شي، د ټول سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی ټکه ټکه وشي، دازي چې آرام شي بیرته سم دستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتیسه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي، دا جنگونه په عراق سوریا په ټولو ځایونو کې شته، مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دو ساعته دزی وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بندي، بلملي आवाज هم ډیر خلک زمنګ ناوري او بس دغه یو مشکل سره مخامخ یو.
اجي صاحب، روستي پښتنه د افغان تاجرانو لپاره بدیل لار استه؟ آیا د سپین بولداکو غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته د چابهار خواته؟
بدون د شک چې سړی مجبوري کې چې په بدیل لارو فکر وکړي او بدیل لارې مشته ده، خو یو څه چې قابل دی یادول دی هغه دا ده چې دغه میوه زمونږ د میوې او د سبزي وخت چې ده، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زمونږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبی آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیات نه دین صادرات چې دي په سلو کې 15 نه تر 30% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن او میوه انګور او دا شیان.
ورستې پښتنه چې اوس راپزلسوه، اجي صاحب آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بل خصوص حتی په خوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان به هم د تجارت او د دې شیانو نه د سیاسي فشار په اړه باندې استفاده کړي. خپل امریکایان هم کولای او دلته د کېد شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس د علي په اساس باندې استفاده نه کوي. د اقتصاد نه ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 19مه یعنی پرونه پایل او تمه ده چې د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. په دې جریان کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوند نور مسلې دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه خپره شوې ده چې په دې راپور کې سره غلي تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه د دایې د بشري حقوقو د شورا 45مه ناستې توڑان دیکړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د خزو د تبعیض ضد کاری ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بس په دې راپور کې راغلي وو او باید په جدي
تعقیب شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړی. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خبره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د خزو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د راپور په لنډیز کې د انجونو او خزو پر تعلیم او کار د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې پراخ ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پښتنې لپاره د مسؤلو ادارو نشټوالی د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابیدونکو وضعیت لوی عوامل بلل شوی دی. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو لکبل رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده لای. خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللی وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله خځې او نجونې لزدا کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منې کړي او پر دې سربیره په پراخه کچه بشري حقوقونه نقص کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د خزو د وضعیت د خوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ د سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واکته ورسیدل. له هغه مدیرایسه لشپغم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړل شوی. د 2022 کال په ورستیو کې نجونه له پوهنتونونو راو ګرځول شوی او د خزو پر کار پراخ بندیزونه ولګیدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان په سندي یالات کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي دغه هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تازه 350 ډیر افغانان نیولې دي. نو موړې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دغه معلومات ترلاسه کړي. دا چې هلته نور څومره افغانان بندیان دي او دغه تازه افغانان څه ډول نیول شوي او تر کومه شرایطو لاندې ژوند کوي تفصیل له سنا کاکړ اورو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 350 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دي او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختم شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر 1.5 ډالرو پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ په ډېر مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی. کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کچې زه واقعا په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیني وچو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي څو په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په حالاتو کې د مراکش د زلزلې پر وضعیت تمکیږي. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2022 ته پورته شوې د رويټرز خبري اجانس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیر کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوي دي. زلزله کې د ټپیانو شمیر هم 2522 تنه خودل شوی او ویل شوی چې چارواکو ته دا سرک نه لګیږي چې څومره کسان بلا هم تر خاورو لاندې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو ستاسو خپل پیغامونه هم راټول کړی دي. دا به وروسته واوري، خو اوس راځو دې ته چې په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتونه شکایت کوي. دوی وایي د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت له درس ویلو او مطالعې څخه پاتې کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکی زیولا سپینی نری جامې پتن کړي، تور پلاستیکي بوټانی په پخو دي او څو کتابچې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسیدلي او لامل ستونزو سره مخ دي. زده کوونکی وایي په ټول سنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال هم دې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپل اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول وسیدونکو محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلات سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشکوي چې یو کتاب چې دولت له خوا اکمال شوی نه وي، یو موسسه له خوا اکمال شوی نه وي، یا کتابچه یا قلم. دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته، یا کتابونه چې په دوکانو کې مونږ واخلو هغه کتابخانه نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون، د کتابونو د کتاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یادستون زمانی او وای مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانتی وچم ټوکړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په خونځیو کې د کتابونو لنه شتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کال پوره شو، خو تر اوسه یې لشپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د خونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
تاسو لا پیغامونو
مله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. اختر محمد خادم احمد هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه وروره زمرد پیغام دی چې زمرد د واشیر ولسوالی چې د تیر کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالی کې یو بیسم پایا یا استن تر اوسه پرسته په وختونو کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پر پالت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې و. خو اوس چې څلور ساعت د پایا چې د خلاص بیا پالت کوي، او تر څنګه زموږ ټول و نور واشیر ولسوالی چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مرزان چې کله یو سیم کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کیږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر کله بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې، او نه مانتنونه دلته راوړ شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنه شوی وي چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تیر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هیڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي امارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکم، دا محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا ژغ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي. پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي. وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. په افغان حکومت می دا ژغ دی چې د افغانانو لپاره کار زمینه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه مستاش سره تماس نیولې. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه لته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نست او موږ خلک ل دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو د نوڅ کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوي تر څو پر زموږ د خلکو دغه لوی ستونزه حل شي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره ورسېدو دوهمې نیمایي ته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پرګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی، خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د وضعیت او د حقوقي د محدودیتونو او پر حقوقي د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه اندېښنه د ښاغلي بنټ د کلنی راپور په هغه برخه کې ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا پرون خپور شوې دی. امریکایانو پرون دوشنبه پر دغه هیواد سپتمبر 11 د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز د برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېدا او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکزي دفتر ته څیرمه ولګېده. په دې پیښه کې نږدې 3000 امریکایي اتباو وژل شول. نن د افغانستان د خزو د حقونو د فعالیت مناظر یا پریانی د غذایی اتصاب 12مه ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسي ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځنګړي ترن کې روسي ته سفر کوي. کریملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یوبل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشه ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بچ سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوی بوټینی ولیدي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوی معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامی
کو بی وزله خل غرونو ته دا بوټی راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپی رانی سو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. مو کمیشن کاران یو او رانی سو ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته ول کیږي. نه په هیغو چې څه شی زین جوړیږي، دلته موږ رانی سو او لوی قچق کول کی راضی او زموږ څخه رانی سي.
دی نفر می از مو میگیره اینجا قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلوګرامه شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول شوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا د وشتې دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشي پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځل یې وڅکوي دا 3-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفتو په مغز کې، نو و چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی لیو کال راهیسې نشه پریښی ده. دوی وی کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي چېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشه یي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهیدل لیدلې دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپي کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاص توګه د مخدره موادو استعمال په کې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک، او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي. دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سخت شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
ایا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېز کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم داسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو سایه وه د غلط ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ماته وویل که شیشه وهې خو وهه، یا لوګای لوګای دا ډیوال، بیا ماته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو مې دوه بسکره وویست. هغه بسکلان 15,000 قیمتې وو، ما نه سړی په 15,500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تللی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې؟
څه وایې دادې؟ دلته یم.
دادې راغلم، څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوي را کډه شوي دي.
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ور کړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا جی صاحب په دغه مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینم
جی صاحب. څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد د خادې لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګ وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو درسره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره دا سړی پوډری دی. نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته. قرارداد را سره لیکلی دی. شاهدان لرو. دا کار نشي کولای. بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیری درلوده.
واه وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی. اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که یې نه منې کور ته یې ورشه وی وینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم. ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. ښه یې
ورور؟ که یې تم مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی. رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې. نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
Thank you.
واری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کھڑما زما جانان پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کھڑما زما جانان تبتر چو پوری جدا کرتے لمان لمبا جی کھڑما